سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي د سنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې آزاد مطبوعات او پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په تاسو حال کې په نړۍ کې د آزاد رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاد توماس نیکلسن تازه ویلی وو افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکو کې لخپل سره توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا WFP وایانت وحید الله امانی پرونه په یو ویډیوي پیغام کې چې بر خپل ټوټر پانه خبر کړی ویلي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له WFP سره کار کوي دا ټول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم چالي دي د خړو نړیوال پروګرام الله خواله رسنۍ ولکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و د بریټانیا د دویم ملکی الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوی په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ به په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه میانمار بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوی او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوم لړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله ستران برس سیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم صدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم اسافی شامل دي همدارس شریف الدین اشرف رحمت شاه ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوپړ پتوګه ټکل شوې دي د یادونې وړ ده چې د راتلونکو شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان نیوز لند انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې با ورته نه لومړی پړاو څخه لرموي د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندستان بنگلاديش پاکستان او سولي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له لومړی پړاو راځي یادې سیالۍ د راتلونکو اکتوبر میاشتې پر 18مه د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام مومي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله منیم خو وسیزه صفی الله ستانگزای مو د آزادی پڅپوک خبرونه ته خراغلاست ویم ټکنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته وروګرځوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري
The Taliban are not a part of this financing mechanism.
Taliban د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادیدل د افغانانو په ګټه دي. لدی شتمنوي به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د $1 میلیارد بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دي ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامزپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړی پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورد د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انور الحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې، که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کېدای سي دین ځنه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه خه کټیر فوق العاده حاد یو شی وسیږي، نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته $1,400,000,000 یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده $1,000,000,000 پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره وخت راسه په اساس باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورډ یو افغان غړي ډاکټر انور الحق هدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه ده طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینلی کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینلی ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویت او د عاجلو دغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو خو خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي. څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې یو حاجي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري. ابل ورور نه پېژنم، هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبره ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یوې د بانک مسؤولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته په لاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته، سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجود دي، چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راست ته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډیر خنه وو. هغه وخت هم د میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود وو. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي. حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی وو. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپل دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویب کړې دي، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړې دي چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکم چې د امریکایي محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکړي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کیدای شي حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بله مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید همدغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونه سي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله خاغل رامسپور د بهرنوی چارو وزارت ویان د امریکا نت پرایس ویل چې د امدغه د تاسو خبره هایفو مایل یا د بیزای مصرف ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارون کیلری او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هایفو مایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت خاغلی داودزی له تاسو نه غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. خاغلی احادیم ویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي، او د سویس اداري هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 15 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوئ حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بینالمللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی $1 میلیارد د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته یې ورکړي، او اروپایان هم لري، خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پا دیدی چه نفع طالبان تا یا اسلامی امارت تا ونه رسیگی. نو آغام دیر مشکل کرده دا دا دراک واقع دا بین میری کولنا چه دیر مشکل ده چه مرست خلکو تا ورسه او طالبان تا دی دا غی گتا ونه رسیگی. اما دا پیسی دا 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 بودیجا دا پخوا همم دا شکل بانی و پا مشکل و حالاتو یا استراری حالاتو که مصرفی دلی یا بعضی وخت برته چول کېدی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیونه د همدغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې برته ور واچولې او هغه بیا بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکوي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلداره واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ دپاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حق لري خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه، د همدغه ذخیره نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ دپاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسی باندې، په پیسو باندې تاثیر غورځېده، افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده، دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه لپاره نوري لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړ، 25% ته راورسول. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پکې دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغې سره به موږ 4-5 میلیارده ډالر یو ځایي مصرف کړو. او هغه وخت کې زما یادیږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنګ په بنا باندې د باسازي او انکشاف نه لرې پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شوي یا په ماغه خوا سمت روان وو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي، ټول هغه موارد چې باید د اعتماد او اعتمادي په دنیا کې هغه کې د منفي خوا روان دي
مشرف خوانی دی روان د پښتنه ورسته ام لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم خاغلی رامسپور و پښتم خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې لکه څنګه چې مخ یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار چول کې یو ګټي به هم کوي ډیره پیسې دي څه فکر کوي آیا ممکن ده له تخنیکی پلوه چې د بشری مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغه ګټي نه استفاده وشي که څنګه کله خپل اصلي پانګ نه نشي کېدای
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړي او هغه غټ ملک د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وسی د بشری کومکونو په ارتباط کوم مخکې هم اشاره وسو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او 1.3 میلیون ډالر اجلا کړی دی او د بین المللي بانکونو لاله او بین المللي مؤسسات لاله افغانستان ته لیګل دی او د لیګل پروسه دوام لري دا غټ کومک د چابانانو سره کیږي د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی دا دی چې مثلا کچیر افغانستان د برښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای شي په هغه کې مثلا دی پرداخت وکي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر سره اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکي په دغه موضوعات کې کیدای شي ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو له هانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتی ځکه چې دا یو پښتونونه او بهتره دا و چې دا پښتونونه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړي وای چې د ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل څخه بل اخر چې دا پیسې چالتہ موجود وو دا پیسې انتقال سي سويس ته او په دې کې بورډ جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتر جوړانه چې سره خمبا دا مصرف سي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422124601 زنګ راته وه البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422124501 لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغلاستویم زه سفی ولاستان اگزایم د ازادی پسپو کې خبرونه اورې په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولای دی 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیر میوي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلی چې پکې دوه افغانان او یو امریکایی او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو خاغلی داوودزی یا خاغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړئ مهرباني یو اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني وکړئ سپ
ډیره مننه څنګه محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختنم دغه د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ وختنم دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري وختنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغه خدای هم نه پیژني خو خدای دې وډار شي او دغه کار دې نور نه کوي کنه ل ډیر سخت برګون سره باندې مخامخ شي او بیا به داسې برګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم سنشي کولای نو زما غوښتنه هم دغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلومو افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري. دا د افغانۍ پښتوانه ده، دا نه څوک مصرفولی شي، نه کوم پروژه کې مصرفولی شي، نه بلکې نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ او تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانکزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده، عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د 2.5 میلیارد ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم، یو دیکتاتور، یو ترورست ملک ده په نړۍ کې. افغانانو سره
تاسو پیغام موږ واورید، د تاسو پیغام موږ واورید، بل اوریدونکو به هم راواخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ.
سلام علیکم،
سلامونه صفی الله ستان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده، مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول راي مهرباني. غږ مو لږ څه خراب راځي، لږ جړ راځي، که ځای ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکي.
نظر خدا افغانستان نه د موږ په خپل نه تاسو ته ضرر ورسوي او نو اوس موږ دا غواړو نو ټول د کومه داخله ورونه دي خارجان ټول موږ دا غواړو چې به نور ظلم را سره کوي چې دا موږ کومه شتمنۍ ته د دار اخلاص کې ورو د موږ رښنا ته ځنی دې ته تعدید افغانستان نه ستو دا ولې موږ سره دا ظلم کوي.
صحیح، د تاسو نظر مو واورید، بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ. البته دوه اوریدونکو لرو، د دوی غږونه اورو بیا به ورسته میلمنو ته ورشم، دا دوه ورستی دي، مهرباني وکړئ.
اغه نه هغه موږ ته دی ورکی موږ ته پوبای موږ نه غوارونی غوارونی غوارو موږ بل خدای هر څه غوارو کلو د امریکایانو موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چالو کې جنور کار و نه لري. دا یو خبره، بل خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نه نه واله ټولنه مرګري ملتونه امنیت شورا نه نه واله ما کما کوي که چیرته رښتیا نړیواله محکمه یي خو باید چې دا د موږ حق حقوق وسنجوي او هماغه سې کار وکړي که حقم دې راځي کړي که حقم نه نه را کوي. امنیت شورا وګوره، ملګري ملتونه وګوره، دا نړیواله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري. اما نن ګوره چې په موږ باندې روسانو حمله وکړل، امریکایانو هم را باندې وکړل، 45 مملکتو هم را باندې وکړل، دغه اوس هم په موږ باندې هم کوي چې نن په رسمیت پېژني، نن په ازادي خوشي کوي. د دوی د موږ په کورنیو چارو کې څه کار ده وسلام پیچرا
بل اوریدونکو خبر اخلو، دا به ورستای وي. البته د دوی غږونه به مواورو، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې. مهرباني ورستای اوریدونکو ده. ښه، د دوی ټلیفون بند شو. البته ژمنه مو کړې چې ورسته اوریدونکو په هر صورت ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. ښاغلی داودزی، د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل، له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دوی غوښتنه هم دا ده البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشي شي او راکړل شي. څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې؟ د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې؟
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه یې پرېښي او د زړه له کومې سلامونه وایم. او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی، اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده. یعنی زه هم چې پې غږېږم، لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم، دا یو مسلکي مسله ده. نو په هر صورت نظر روز ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را اوس پړم هغه دا دی چې دا په دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دی پرتی دا خو تل پرتی وي یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو د پیسې په امریکا کې وي امخ کې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لس شل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او درې سوه څو میلیونه افغانۍ وې او دیرش میلیونه ډالر په دوبۍ کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ښه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنا چې دا سرمایه ګذاري کیږي او هغه ګټه بیرته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه نه میلیارډ ډالر نه و دا خو د شپېته میلیون افغانۍ نه شروع شو شپېته میلیون ډالر نه شروع شوی و په 2001-2002 کې چې بل اخر ورسېد نه میلیارډ ته چې مصرف تنه نه کېده ګټه په سرجم باندې ور اضافه کېدله اوس حالت داسې دی چې اوس سرجم شاید ډیر نشي اما ځینې موارد چې پیښیږي هغه کې مصرف کې سرجم نه راکته شي خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان دا هیڅ وخت نه دي شوي په خام نه دي شوي خو په خوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژنده نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم وو هغه به تصمیم ونیو د هغې قدر یې کو اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني دا د مسلې یو اړخ دی بل اړخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډېر خوشبخته وو او اوس هم دی چې اته 9 میلیارډ ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لري په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې 5 میلیارډ ته راښکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشی کولې نو مجبورن به په کلدار او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کی نو دا ضرر دی چې را خلاصې کما مونږ خو د خدای د سات غواړو چې حالت راشي چې د پیسې برته فزیکی توګه نه کنټرولي مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه سرچپه رواني سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او دا سی ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی کور مودان ښاغلی رامسپور که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ مهرباني وکړئ وخت به درکړو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واکن دا خو تخنیکی الخ پک دیر دی خصوصا د دې پولشوی مسله چې نن سبا په دنیا کې د یاره ټول تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولای چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکی نو دا یو ډیر غټه مسله ده مخکې هم اشاره وکړ کاش کې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام پر رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی واشتي ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ شانه پټ نه ده او لاندې کابل موږ په دې باندې موافق نشو بل راوړم چې یو بل مسله مطرح کړ چې دنیا موږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی صحیح ده چې بیلابل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نه کوو خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي کچې د دنیاوال غوړي چې نه تنه افغانستان سره حتی تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته یی چې بین المللي تروریزم دلته واده ونه کی یو ملي نظام وي خلک ترې خوشاله ووسی خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري په اداره کې وګوري د خوځو وانده په اداره او حاکمیت کې مطرح وي دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکو دا ته اشاره وکړل چې دغه پیسې بهتره و چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان ورور ډیر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله مونږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډېر یو غټه مسله ده. دا د قرباني حق دی چې حقیقت باندې پوسی، دا د قرباني حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قرباني د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا وسم دوی اقدامات وکړي، نو تبیین چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه ورسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي، دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډیره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام. البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعدې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړي. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبوي، دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکې او خبرې بیخي پرې کوي، یعنی خبرې نه ورسره کوي، دا څه معنا لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډېر د اندېښنې وړ دی. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دوه قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبی شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجمامي توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه چې قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبانو ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو. ا دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو، چون طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنگلادي تروریزم، او نو په اړه کې طالبانو وعده کړی وي ا مکل چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د سهامل اچي وی چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وجلی دي، یا په انفجار باندې، یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. غوی خدانو ټول دا خبرې کوي چې د بملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي، خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو او څو مدمخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوې د پخوا په نسبت، طالبان وایان دا خبر رد کړل چې نه موږ غپلی دي. یو هفته نه وتیره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټول دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعدې کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعدې کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولی مشارکتی نظام بی یو ملی گفتمان په نتیجه کې باغره منسته شوی باغی که طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده دا څلور ده چې پاتې راغلی. زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولی چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولی، جرات نه کوي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولی. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمان زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزای صاحب ډیر کافی اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه د تروریزم دی او د طالبانو لخوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجې نه او د قدرت انحصار له وجې نه او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله د نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل ده سره لیدي چې مونږ دا صحیح تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه لکه چین نیولې تیر ایران او پاکستانه. خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم د سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي جاري وساتي، لیکن دا یو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای شي د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، سي نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دا رسې په ټپه درېدل یو حالت به یې مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام تغواګي است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابوالاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي، او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال رئیس چې دا ماموریت پیل شوی، د بشری حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشری ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکې ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و، یوولس ورځې په افغانستان کې و، بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ول کېدی چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونی وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویل چې واقعیت لري دی او ځینې وړ مسایل په پام کې نیولې او نور د دوی په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه ده کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل میلمنه البته اغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. اغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وای مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې و چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوي ټول انتقاد پدې کاوه چې نقض روان دي او پدې هم انتقاد کړي چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د الته دغه حاکم فضا پاره راتوي چې څه روانو په خپل تالار کې او په خپل مجلس کې چتاش خبري وکړي.
سلامونه او نیکی هلی دنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستر خواخوږي و همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي و هغه نه باندې هم د نور ملکونو استازي هغه ویل خپل اندېښنې د بشري حقوقو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوقو د وضعیت په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپل د پداګه کې چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د چې د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دې حقونه نقض شي. او زه فکر کوم به ساره حمایت د افغانستان نه او هغه شته واقعیتونه په افغانستان په غی باندې غور او رپورت جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پسغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو لخوا نه هم کیږي دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانیږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو ترڅنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربیره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی عملی او کوټلي ګامونه په څه وخت اخیستل کیږي مګر تر دې بل زړه خوګون کې خبرم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپل پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره متاسفانه باید وایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژي لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنی وړ و.
اغلی بارګزی کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویلې چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري څلور پنځه کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر یې نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیر هم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چې جوړیږي د افغانستان پاکل او یا نور ملکونو پاکل باندې، هغه هم د هغې ریپورتونو د فکت په اساس باندې جوړیږي، یعنی د شته واقعیتونو. او زه فکر کوم چې خامخا د ریچارډ بنیت د ماموریت پاکل باندې او د هغې د نور امکاناتو سهولتونو پاکل باندې به تصمیم ونیول سي. خو زما په اند کم ناورین چې نن سبا په افغانستان کې روان دی، چې خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا لخوانه اوري، د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي، او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسي او عمیقا د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ تاسو خپل واورېدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنګي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنګي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد هغه غږ واورئ چې موږ ته د خبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک له باندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته
اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
موږ غواړو یو بین الافغاني ډیالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کیدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستوال چې په بین الافغانی ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده، او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغه ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیره جدي اندېښنه وښودل شوه. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لاغې ډلې یو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن ده عفا ده پلانای ده بیا درس څو پروجیکټ په دلاره کې چې په نو باندې یو څه کولې شي دي خو چې څنګه ولې اکو ته دروازه شي
خغلی دا وځي او خغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسله وکړه او پاتې شولې البته غلی بارګزی لکه څنګه میچو ویل لاغوی د کام وخت لپاره راغلی ولا ولاړل له تاسو ډیره مننه چې پاتې شوي زه اوس خغلی دا وځي له تاسو پښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی دا خبري تازه راوتی دی البته د ویل چې دا فرمان ته ځینی خلک جمع نه دی او خلک خپل سر وژني منظور د طالبانو ځینی کسانو نو که وضعیت دغه سي دوام کوي طالبان لوي خو رسمیت غواړي لبلې خوخي اړیکی غواړي پیسې غواړي کومکونه غواړي مګر تر څنګه دغه سي د بشری اخونو ناخوالی هم روانی دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخر به افغانستان کومي خواته لاړ شي
بیا سلامونه ټولو ته خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پات شوې ده تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی چې تحریک کې د مختلفو افکار او خلک کې په دوی کې اختلافات شته د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته د جنکو د مکتب پاک لشته د جنگي جرایمو پاک لشته د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته ولی مهمه دا ده چې په راس کې چې یو څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدنې نړی جزان غنی نو باید اراده درسته پالیسی درسته د دې بشری حقوق او د خځو حقوق پاک لږه طالبانو پالیسی د سره درسته نه و د سره عمل مسولانه نو مثال په توګه د دنیا هر مسؤل ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوق یو مستقل کمیسیون لري افغانستان په تیر شل کلو کې درلوده او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه دا پیغام بیا دا غینه وروسته د خزو پاک بل پالیسی راوته د جنکو پاک بل راوته چې مکتب نه منی کړ نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک پکار دی یو اراده ده چې هغه د پالیسی په شکل بازی جوړی یو بیا سرغړونی دی د طالبان اراده کې مشکل دی دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینری تعریف دی د بشری حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغه ته ژمن پاتې شي دا چې بیا سر جنگی جرایم واقع کیږي دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کی دا سرغړونه ده دا وی خو دیم کچه بیخی ډیره ده سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره بلکې په دې یو کال کې دا واقع شوی دی چې یو چا چې ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضی زیم او ځای په ځای خلک وژني چې هم دا ورته سره جنه قانی اشاره کړو
ډیر مننه کوم خغلی داود زای اشتراک نمو په دغه پروګرام کې اوس د خغلی رامسپور نه به دغه ورستۍ پښتنه لغوي مو کو چې افغانستان بل اخر کومي خواته روان دی په دغه سیناخوالو چوس موجود دی تاسو ورسته خبري ده البته
اسپانیا څخه متاسفانه چې وضعیت ډیر زولبګنون کړي او تقریبا مایوس کون کړي ځکه چې دنیا وال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي خروش وشي خطر عمل وشي افغانان سره یو بل باندې تور را ټول سي ملي وفاق را منځ شي بشري حقوقو دلته خواندي سي نظام باید جوړ سي بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي خو متاسفانه د حرکتو ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو او دا ملک مثبت خواته روان ندی او دا چارواکي نغواړي چې په دې کې تغیرات راوړي نو تا تقریبا ډیر مایوسون کړي او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سی او دنیاوال باید و حسول سی چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوي چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی او کچېره دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان متاسفانه
ډیر مننه کوم ښاغلی ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون مو په دغه پروګرام کې همدارنګ لاغلی شکرې بارک زین چې څو وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم مو ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پای پورې واوریدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لاند وخت لرو کولای شو یو د سندري او برخه واورو. مننه.
Let me say, I'm so proud of you.